السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن سه شنبه دوري یا حمل دیر شمه د اپریل 19 او د روژې مبارک میاشتې 13 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي. په دې هیله چې خوشحاله ورځ مو پیل کړی وي، په سر کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د متحده عربي اماراتو د خوراکي موادو مرسته پرون کابل ته ورسېده. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په کابل هوایي ډګر کې د دې مرستې تر تسلیمېدو وروسته رسنیو ته وویل:
د متحده عربي اماراتو نه ډېره مننه کوو چې د افغانستان له خلکو سره د خوراکي او غذایي موادو په برخه کې کومک کړی ده. ډېر ستنه مواد یې راوړي دي. متحده اماراتو مخکې هم د افغانستان د خلکو سره ډېر ځلې خوراکي مواد، ادویه او مختلف شیان په زمي کې او په سر کې راوړي دي او افغانانو ته یې تسلیم کړي دي.
مجاهد وویل دا مرسته به د دوی حکومت په اړمنو باندې په عادلانه توګه وویشي. متحده عربي اماراتو داسې وخت له افغانانو سره د ډېر ستنه خوراکي موادو مرسته کړې چې د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس د افغانستان څخه باندې نیمایي وګړي له لوږې سره مخامخ دي. په سویډن کې د ښي اړخو افراطیانو لخوا د قرآن کریم د سوځولو په غبرګون د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه ورکړې او دا پیښه یې په کلکه غندلې ده. په اعلامیه کې د طالبانو حکومت د سویډن له حکومته غوښتي چې د دې پیښو د تکرار مخه ونیسي او د قرآن کریم د سوځولو عامل ته سزا ورکړي. د راپورونو په اساس د یکشنبه په شپه د سویډن په لینکوفینګ ښار کې د ښي اړخ افراطي ګروپ اسلام ضد او مهاجرت ضد ډلې قرآن کریم ته اور ورته کړی دی. د دې پیښې په غبرګون د ایران او عراق په شمول ځینو هیوادونو د سویډن سفیران احضار کړي او خپل اعتراض یې وراورولی دی. د اوکراین په لویو ښار کې پرون د روسیې په راکټي بریدونو کې لږ تر لږه و کسان ووژل شول. د اوکراین د ملي امنیت شورا منشي اولوکسی دانیولوف په یو ټلویزیوني بیان کې ویلي چې د بریدونو کې 11 کسان ټپیان شوي هم دي. د ښاغلي دانیولوف په خبره داسې ښکاري چې روسي ځواکونه د فعال محاربې حالت ته دننه شوي او ډېر تمرکز د اوکراین ختیځو سیمو ته اړولی دی. د اوکراین دفاع وزارت ویلي روسیې د ماریوپول او څو نورو سیمو کې له بم غورځوونکو الوتکو او نورو درنو وسلو کار اخیستی دی. او په پاکستان کې یوې محکمې هغه شپږ تنه په اعدام محکوم کړل چې د یوې سریلانکایي کارخونې مدیر یې د کفر په تور په ډله ییزه توګه وژلی و. د ګجران والا ښار د یوې محکمې قاضي په دې اړه حکم د بندو دروازو تر شا واوروه او د پریکړې جزئیات موظف څارنوال ندیم سرور شریک کړي دي. د سرور په وینا قضیه کې ښکېلو نه نورو کسانو ته د ابدي حبس او دوه اویا کسانو ته د دوه کاله بند سزا واورول شوه. د سریلانکا د نساجي فابریکې پر مدیر پریانتا کومارا تیر دسمبر سیالکوټ کې برید شوی و. شاوخوا سلو کسانو کومارا دین ته د سپکاوي په تور په وهلو ډبولو تر مرګه ورساوه او بیا یې جسد ته اور واچوه. دوی کومارا تورن کړی و چې هغه کاغذ یې څیرې او سوځولی چې د قرآن شریف آیاتونه پرې لیکل شوي وو. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. افغانستان کې د ماشومانو خوارزواکۍ ته اندېښنې.
لدی ډلینا یو شاری یو میلیون ماشومان له شدیدې خوارزواکۍ سره مخ دي. لبه د مرغه کلنۍ شمیره مخ په زیاتېدو ده.
ملګری ملتونه وایي افغانستان د مرسته کوونکو له یاده نه دی وتلی.
تر دې دمه د افغانستان، یمن، سوریه او ځینو نورو ناورینو سره د مقابلې لپاره د تمویلوونکو ژمنې نه دي کمې شوي.
افغانستان کې له 15 کلونو پورته کسانو ته یوازې 10 کلن پاسپورت ورکول کیږي. غزنی کې له پوهنتونه تازه فارغ شوی وایي.
زما غوښتنه له چارواکو څخه دا ده چې محصلینو ته هغه کسان چې پوهنتونه فارغیږي باید ورته د کار زمینه برابر شي.
د اوکراین د جګړې تازه حال هم درکوو. هیله دا تر پایه مو ملتیا وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د خبری ټولګې د سر راپور دادی چې په افغانستان کې تر 50 کلونو کم عمره میلیونونه ماشومان په خوارزواکۍ اخته دي او د چارواکو په وینا هر کال دا شمیر مخ په ډیریدو دی. په تیرو څلورو میاشتو کې سلګونه ماشومان د خوارزواکۍ له امله مړه شوي دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ماشومانو ته د رسیدنې په برخه کې نړیوالې موسسې ورسره دا مهال همکاري کوي. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې 3,400,000 ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي. د دغه وزارت ویاند ډاکټر جاوید اجیر پرون په یو پیغام کې رسنیو ته ویلي چې له دې ډلې تر 1,000,000 ډیر ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته دي. له دې ډلې نه 1,100,000 ماشومان له شدید خوارځواکۍ سره مخ دي او شاوخوا 2.3 میلیونه نور د منځنۍ کچې خوارځواکۍ سره مخ دي. له بده مرغه کلنۍ شمېره مخ په زیاتېدو ده. د 2022 کال له پیله د شدید خوارځواکۍ شاوخوا 6,000 پېښې ثبت شوي. متاسفانه د سختې خوارځواکۍ له امله شاوخوا 323 ماشومان مړه شوي هم دي. د عامې روغتیا وزارت ویاند جاوید حجیر زیاته کړه چې یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچې صندوق او د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پي له دغه وزارت سره په ګډه کار کوي. په همدې حال کې د یونیسف یوه چارواکې چې په دې وروستیو کې افغانستان ته تللې د یکشنبې په ورځ په ټویټر باندې لیکلي چې افغان ماشومان له بې سابقې بشري ناورین سره مخ دي. دغه سازمان د نړیوالو اړیکو مشرې پالوما اسکودیرو وویل هغې په افغانستان کې ولیدل چې د 3 لسیزو جګړو، وچکالۍ او اقتصادي سقوط د ماشومانو لپاره بې مخینې بشري بحران رامنځته کړی. اغلی اسکودیرو په وینا یونیسف له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي او په ټول افغانستان کې 2,215 روغتیایي مرکزونه چې 1.4 میلیونه ماشومانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي د یونیسف له ملاتړ برخمن دي.
و هم اوریدل چې د افغانستان د حکومت یا د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت تاییدوي چې په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی. خوارځواکۍ څه شی دی؟ خوارځواکۍ هغه حالت ته وایي چې انسان د نه کافي خوراک په وجه کمزوری کیږي. ځینې ماشومان به مو لیدلی وي چې پوستکی یې ګونځې ناسې پړسېدلی او هډونه یې داسې راوتلي وي چې پخته یې شمیرل کیږي. بل لور ته بیا ملګري ملتونه ډاډ ورکوي چې لا تر اوسه د اوکراین کړکېچ د افغانستان او ځینو نورو هیوادونو د ناورینونو د هواري هڅې نه دي اغېزمنې کړي. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکی مارټن ګریفټس پرون په یو کانفرنس کې ډاډ ورکړ چې مرستندویان لا هم له نورو هیوادونو سره مرستو ته ژمن دي. ملګري ملتونه دا ډاډ داسې مهال څرګندوي چې د خوارځواکۍ په ګډون په افغانستان کې دا مهال بشري وضعیت د اندېښنې وړ دی او له نیمایي زیات وګړي یې کافي خوړو ته لاسرسی نه لري. تفصیل یې په دې راپور کې.
په اوکراین باندې د روسیې د یرغل له پیله دا اندېښنې زیاتې شوې چې ګواکې مرستندویان به د اوکراین د کړکېچ په خاطر د افغانستان او ځینو نورو هیوادونو له همکاریو مخ واړوي. پرون د همداسې یوې پوښتنې په ځواب کې د ملګرو ملتونو مرستیال مارټن ګریفټس ډاډ ورکړ چې مرستندویان لا هم د افغانستان او نورو هیوادونو د ستونزو هواري ته ژمن دي. تر دې دمه د افغانستان، یمن، سوریه او ځینو نورو ناورینو سره د مقابلې لپاره د تمویلونکو ژمنې نه دي کمې شوي. موږ لا هم له ځینو بسپنه ورکوونکو د ډیرو همکاریو تمه لرو، خو لویدیځ مرستندویان چې اوکراین ته ډیرې پیسې ورکوي د نړۍ له نورو هیوادونو سره خپل سخاوت نه دی کم کړی. البته موږ اندېښمن یو چې ښایي داسې یو حالت ته ورسیږو. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکي مارټن ګریفټس بیا د اوکراین بشري کړکېچ په نړیواله کچه بې تاثیر هم ونه باله او وی ویل سږ کال د هغو خلکو شمیر چې له لوږې سره مخ دي 25% زیاتېږي. ګریفټس وویل د ملګرو ملتونو بشرپالان او مرستندویان له بېلابېلو ناورینو سره د مبارزې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو سازمان څه وخت مخکې د افغانستان په تړاو د مرستو کانفرنس دایره کړ، خو څومره چې تمه وه په هغه اندازه مرستې جلب نه کړای شوې. د راپورونو په اساس د افغانستان نیمایي وګړي له لوږې سره مخ دي او د ملګرو ملتونو سازمان وار د مخه ګواښ کړی چې کله افغانستان سره کافي مرستې په وخت ونه شي یو بشري ناورین به رامنځته شي.
جوان
آزادی خزینه تسری اجازه نو ورکی چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته موږ پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوس هم د افغانستان د پاسپورټونو د نوې پریکړې په اړه یو راپور. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي، د پاسپورټ ویش په وی لانجمنې او اوږدمهاله ستونزې اوښته دی. تازه د طالبانو د پاسپورټ عمومي ریاست په یو تازه اقدام کې له دې وروسته د 15 کلن پاسپورټ په ځای د 10 کلن پاسپورټ ویش اعلان کړ. د دې ریاست ویان پرون ازادي رادیو ته ویل هغه کسان چې عمرونه یې له 15 کلونو پورته وی له دې وروسته 15 کلن پاسپورټ نشي اخیستلی. خو خلک د پاسپورت ریاست دغه ګام د افغانستان روان اقتصادي وضعیت ته پکتو سخت او ستونزمن بولی. دا چې ولی تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې له دې وروسته له 15 کلونو پورته وګړي 15 کلن پاسپورت نشي اخیستلی. د طالبانو د پاسپورت ریاست د وینوي پریکړې له مخې 15 کلن پاسپورت د 15 کلونو څخه کم عمر وګړو ته ځانګړی کړ. د ریاست په وی خبر پاڼه کې ویلي یا د پریکړې د زیاتې ګڼې ګوڼې د مخنیوي او پاسپورت غوښتونکو ته د سهولت په مخه کړې ده. د طالبانو د پاسپورت ریاست ویان شفیع الله تسل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
واضح ده چې مثلا موږ کسان و دپاره چې هغوی عمرونه له 15 کلو پورته دي هغو دپاره موږ دین وروسته 15 کلن پاسپورټ نه ورکو او 15 کلن پاسپورټ اخلي. هغه کسان چې له 15 کلونو عمرونه کته دي هغوی دپاره موږ انده 15 کلن پاسپورټ نه ورکو.
خو یو شمیر کابل ښاریان د افغانستان د اوسیدونکو اقتصادي وضعیت ته په کتو د 15 کلن پاسپورټ اخیستل د ډیرو له توانه پورته خبر ګڼي. د کابل ښار اوسیدونکي حلیم او احمد الله
یو نفر که چیرې یو پاسپورټ واخلي یا لس کلو لپاره باید پاسپورت اخیستلو نه بېغمه وي. نو یو پاسپورت باندې فعلا چې د لس کلو لپاره ورکول کېږي لس له یولس کمه زیاتې مصرفېږي افغانۍ. که چیرې مثلا یو نفر 15 نفره فامیل ولري په دې 15 نفرو کې د پاسپورت واخلي 55 حتی 60,000 روپۍ افغانۍ دې باندې لګښت راځي. نو دا غټ مشکل ده.
نظره همغه 15 کلن خو د افغانستان خلکو لپاره په دې چې کېدای شو هغوی له یو طرف نه 15,000 څومره پیسې چې کېږي هماغه یو طرف پیدا کړي وای یو پاسپورټ یې اخیستی وای. نظر دې وضعیت ته زما په نظر هماغه 15 کلن
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې مخکې له دې د یو 15 کلن پاسپورټ به 15,500 او د یو 15 کلن پاسپورټ به 11,000 افغانۍ وه. خو اوس د پاسپورټ ریاست چارواکي د یو 15 کلن پاسپورټ به 11,400 افغانۍ ښیي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
پر افغانستان په خوست او کونړ ولایت د پاکستان د ورستیو بریدونو په تړاو په افغانستان کې دننه د عام خلکو غوسه زیات شوې دي. پرون د پاکستان څو خارونه هم د پاکستان د دغو بریدونو پر ضد د مظاهرو شاهدان وو. په کندهار کې هم لزګونه فعالانو او ځوانانو د پاکستان پر ضد مظاهره وکړه او پر خوست او کونړ د دوی وروستي بریدونه وغندل. تفصیل زموږ د خبریال پر راپور کې اورو.
مظاهره چانو چې شمیرې لسګونو کسانو ته رسیده د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول. لاریون کوونکو د پاکستان پر ضد شعارونه او د هغه قربانیانو انځورونه هم له ځان سره لیږدول چې په کونړ او خوست ولایتونو کې د پاکستاني پوځیانو په بریدونو کې وژل شوي وو. دوی دا بریدونه وغندل او د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دې بریدونو په اړه دې چپ پاتې نسی او د ورته عکس العمل جدي تصمیم دی ونیسي.
دغه ناروا بریدونه، دغه د جبر او د ظلم تر عنوان لاندې بریدونه نور د افغانستان پر خاوره باندې د پاکستان د لوري بند سي او نړیوال دې په جدي توګه دې پښتنه وکړي. اسلامي امارات څخه غواړو د پاکستان خلاف د دغه بریدو خلاف خپل هغه کاروایی وکړي چې هغه د ولست قناعت بخښ وي.
نو دغه برید موږ په سخت ټکو غندو او د اسلامي امارت ادارې څخه هم دا غوښتنه کوو چې دوی ته جاګه خپل جواب وویل چې څه ولې دای کیږي او داسې بریدونه ډېر کیږي د پاکستان د لوري. اما دوی ته جواب نه دی ویل شوی. موږ بس یوازې دا غواړو چې دوی ته جواب وویل شي.
د مظاهرې یو بل ګډونوال ګلاب شاه وویل چې پاکستان د افغانستان پر حریم تیری کړی او د بې ګناه خلکو وژل یو جنګي جنایت دی.
پاکستان هر وخت هر ځلی موږ وطنوال بی ګناه انسانان شهیدانوي. ځینې وخت راکټونه راغورځوي او اوس دونه جرأت پیدا کوي چې راغلي چې زموږ په خاوره باندې د جټ الوتکو بمبار کوي. دا ځکه چې دا زموږ وطن هیوادوال بې دجې زموږ ولسونه بې دجې هیڅوک هیڅ اقدام نه کوي. موږ د امارت ځواکونو څخه دا غوښتنه ده چې دې ته سخت غږ ماتونکي جواب ورکړي.
د پاکستان هوایي ځواکونو د تیر شنبه په شپه په خوست او کونړ ولایتونو کې بریدونه وکړه چې شاوخوا شپېتو کسانو ته پکښې مرګ ژوبل واوښته. د دې بریدونو په غبرګون کې په خوست او ننګرهار ولایتونو کې هم عام خلکو ورته لاریونونه کړي.
پر افغانستان مو د پاکستان د وروستیو حملو په تړاو د مظاهرې راپور اورید. پرون د طالبانو مرکزی او سیمه ایزو چارواکو له ازادۍ راډیو سره د دغو بریدونو وروستي جزئیات شریک کړل. د طالبانو د ویاندویانو په وینا په دغه دوالو بریدونو کې ټول ټال وڅل وخت ملکان وجل شوی او 22 نور ټپیان دي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 10.8 شپږو مترو اوریدلای شي.
په کابل ښار کې د واټونو د سر پلورون کې چې په غیر متحرکو وړو غرفو کې دکانداري کوي وایي خاروالۍ له دوی نه لوړې کرایې اخلي. دوی وایي د کابل خاروالۍ مسولین پرته له دې چې د دوی غرفو ګټه په نظر کې ونیسي کرایې ټاکلي چې غرفه لرونکي له ډیرو ستونزو سره مخامخ کړي دي. خو د کابل خاروالۍ مسولین بیا وایي ټاکل شوې کرایې په بیلابیلو سیمو کې توپیر لري او په خبره یې هغه پلورونکي چې د ډیرې کرایې ورکولو توان نه لري کولای شي هغه سیمو ته خپلې غرفې ولیږدوي چې کرایه یې کمې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
نه وشکلن احمد الله چې د جامو وړ غرفه لري د کابل خاروالۍ لوري د ټاکل شوې کرایې څخه خوښ نه دی. دی وایي د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی او بازارونه ساړه دي، نو ځکه دوی د خاروالۍ لخوا د ټاکل شوې کرایې د ورکړې توان نه لري. صفی الله هم چې د سیمساری غرفه لري ورته شکایت لري. دوی له کابل خاروالۍ د کرایو د کمیدو غوښتنه کوي او وایي هغه اندازه کرایه دی وټاکل شي چې غرفه لرونکي د ورکړې توان ولري. خو د کابل خاروالۍ به دغه اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې دوی کرایې سیمو ته په کتو ټاکلي دي. د خاروالۍ ویان نعمت الله باریکسي د دوشنبه پورس ازادي راډیو ته وویل
موږ کرایې د سیمې په نظر کې نیولو سره ټاکلې چې د هر متر مربع وړه کرایه 2500 او ټیټه 1500 افغانۍ ده. هر هغه پلورونکی چې د لوړې کرایې توان نه لري کولی شي و بل سیمه چې کرایه یې ټیټه وي ځان ته غوره کړي.
کابل خاروالۍ مودي وړاندې په ښار کې د ګڼې ګوڼې او د ټرافیکي نظام د کنټرول لپاره د پلورونکو سره په مشوره د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر غیر متحرک غرفې ځای پر ځای کړي. د واټونو د سر پلورونکو د دغو غرفو د جوړېدو له طرحې هر کلی کوي، خو د کرایې په اړه د خاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې په خپل پرېکړه بیا کتنه وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین دفاع وزارت وایي چې روسیا د اوکراین په ختیځ کې د عملیاتو لپاره چمتووالی بشپړوي. دوی ویلي چې روسي ځواکونه د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې له درنو وسلو او بمباریو کار اخیستی. د راپورونو په اساس اخوا د اوکراین په لویو ښارونو کې پرون د روسي د راکټي بریدونو په نتیجه کې و کسان وژل شول. تفصیل په دې راپور کې اورو.
اوکرایني چارواکي وایي روسی پوځیان په دې لټه کې دي چې د اشغال شوی کریمیا ټاپو وزمه او دونیسک او لوهانسک ترمنځ ځمکنی کوریډور رامنځته کړي. دا خبره د اوکراین د دفاع وزارت ویان ډګروال الکساندر موزیانیک پرون په یو کانفرنس کې وکړه.
اشغالګر ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د برید لپاره چمتووالی نیسي څو د دونیسک او لوهانسک سیمو بشپړ کنټرول په لاس کې واخلي او د کریمیا له ټاپو وزمې سره د ځمکني دهلیز رامنځته کېدل ډاډمن کړي. تر اوسه پورې یرغلګرو په ختیځون کې د عملیاتو د ترسراوي لپاره د پوځي ځواکونو بیا انسجام بشپړ کړی، ځکه دوی پیاوړي شوي چې د روسیې ګڼ نور پوځي واحدونه هم ورسره یو ځای شوي.
د اوکراین د دفاع وزارت ویاند همدارا زیاته کړه چې روسیې په ماریوپول کې هم بم غورځونکي الوتکې کارولې او دا ښار یې بمبار کړی دی. اخوال لویف ښاره د راپورونو په اساس په پرونیو راکټي بریدونو کې و کسان وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. رویټرز لیکلي چې روسیا د دونباس د نیولو په لټه کې ده، ځکه ځینې سیمې وختي د روس پلو ځواکونو لاسته لوېدلې. د اوکراین دفاع وزارت بیا دا هم وویل چې د دوی پوځیانو په ختیځو سیمو لوهانسک او دونیتسک د روسیې د بریدونو په ځواب کې د هغوی 12 بریدونه په شا تمبولي چې له امله یې لاس روسي ټانګونه 15 غروال ګاډي 15 پوځي ګاډي او همداراز 15 راکټي سیستمونه لمنځه وړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو زه د سهار په 8 بجو بیرته راستنیګم او زه دغه خبری مجله په پاته شیبو کې د احمد تکل ملتیا وکړی.
له خبرونو ور اخوا
سلام د خبرونه د برخه تمو ز احمد تکل هر کلی کوم. دا برخه د غزنی له دولتي په هنتون د سلګونو محصلانو د فراغت پر موضوع پیلو. د غزنی په هنتون له پینزو په هنځه یو څخه سلګونو محصلان فارغ شوي. د فارغان د طالبانو له حکومت غوړي چې د کار زمينه ورته برابر کړی. دوی وايي په حکومت کې اداري چارې باید لوستو او مسلکي ځوانانو ته وسپارل شي. نور په دې راپور کې
په غزنی کې د دولتي په هنتون له بیلابیلو په هنځیو څخه تر شپږ سوه د زیاتو محصلانو د فراغت غونډه دغه غونډه د غزنی ولایت په ثقافت ماڼۍ کې د یکشنبې په ورځ جوړه سوې وه چې زرګونو کسانو پکې ګډون کړی و. په دغه کسانو کې د طالبانو د حکومت ځینې چارواکي محصلان د محصلانو د کورنیو غړي او لسی خلک شامل و چې ځینو یې ویناوې وکړې. د ویناوالو له جملې څخه یو هم د غزنی پوهنتون رئیس احسان الله حسن زوی و. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل موږ ویاړو چې په دومره لوی شمېر لوستې ځوانان ټولنې ته وړاندې کېږي. ښاغلی حسن زوی له دغه فارغ سوو ځوانانو څخه وغوښتل چې په ټولنه کې مثبت کردار ترسره کړي. هغه په خپلو خبرو کې دغه ځوانان د ټولنې د خدمت په وړاندې مکلف وبلل.
نو په دې لحاظ باندې ده چې الله تعالی د تاسو دغې دورې ته دغې مرحلې ته د قوت مرحله ویلې ده. نو تاسو د اسلامي ټولنې په وړاندې باندې د لویو مسؤلیتونو او مکلفیتونو درلودونکي یاست. نو درنو ځوانانو زه به دا تاسو ته ووایم چې د تاسو مکلفیتونه د تاسو مسؤلیتونه زموږ او د تاسو د دغې حکومت په وړاندې زموږ او د تاسو د دې خطیب او ځورېدلي ملت په وړاندې باندې سخته زیات دي.
بل لور ته بیا دغه فارغ سوو محصلانو د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې دوی ته د کار زمینه برابره کړي. دوی وایي په حکومت کې اداري کارونه باید لوستو او تحصیل یافته ځوانانو ته وسپارل سي تر څو هغوی دغه کارونه په ښه توګه پر مخ یوسي. دوو تنو یې ازادۍ راډیو ته وویل
ما وحید الله عزیزی ما د غزنی پوهنتون یو تن له فارغ نسخه زه خپل د ښوونې ورځنی پوهنځی د ریاضي څانګې څخه فارغ سوی یم. ان شاء الله په خپل بخش کې به هیواد ته نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کوم. د دې هیواد د آبادۍ لپاره به کار کوم.
فایت الله د ننګرهار ولایت د سره رود ولسوالۍ د بلو د کلي څخه همدلته د غزنی پوهنتون د زراعت د پنځه څخه د هارتیکلچر د څانګې څخه فارغ شوی یم. زما غوښتنه له چارواکو څخه دا ده چې محصلینو ته او هغه کسان چې پوهنتون نه فارغېږي کې باید ورته د کار زمینه برابر شي تر څو چې زموږ د قدري محصلین یا ترکیې ته یا نور اروپایي مملکتو ته سفر ونه کړي یعنی په قاچاقي توګه.
دا دغه شپږ سوه نارینه محصلانو تر څنګ دوه سوه نجونې هم وي چې په دغه غونډه کې ګډون نه وکړی خو کېدای سي چې د دغه فارغو سوو نجونو لپاره د چهار شنبې په ورځ فراغت غونډه جوړه سي. غزنی پوهنتون په دیارلس سوه اووه اتیایم هجري شمسي کال کې تاسیس سو چې په لومړي سر کې یې د کرنې ښوونې او روزنې پوهنځي درلودل خو اوس دغه پوهنتون پنځه پوهنځي لري. ښوونه روزنه کرنه اقتصاد شریعت او ادبیات خو تر څنګ شپنی پروګرامونه هم لري. په دغه پوهنتون کې په لومړي سر کې شپږ تنه استادانو محصلینو ته درس ورکاوه خو اوس دغه پوهنتون یو سل لس تنه استادان لري. د هغه وخت استادان یې لیسانس خو اوس دغه استادانو څه برخه یې د ماسترۍ تر کچې تحصیلات لري. دغه پوهنتون په لومړۍ دوره کې یوازې درې نوي تنه فارغان درلودل خو اوس یې د فارغانو شمېر سوونو کسانو ته رسېږي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د نورستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ریاست د کمپیوټر او انټرنیټ په برخو کې لسګونه کسانو ته زده کړې ورکوي. د دې کورس ډیری زده کوونکي طالبان دي چې تر پرونه ټوپک پر اوګو ګرځیدل خو اوس یې د ټکنالوژۍ زده کړو ته مخه کړې ده.
د نورستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي سرپرست رئیس مولوی احمد خالد فاتح آزادی رادیو ته ویل د کمپیوټر او انټرنیټ په اړه معلومات حاصلول او زده کړې د وخت اړتیا ده. نو دوی هم نورستان کې دولتي کارکونکو او هغو کسانو ته چې د کمپیوټر او انټرنیټ زده کړو مینوال دي د یاد کورس دریمه دوره پیل کړه.
شاګردانو ته په هغه کې وینډوز، ورډ، پاور پوینټ، ایکسل او سره انټرنیټي زده کړې هم ترسره کیږي. دا پروګرامونه تقریبا شپږ میاشتې وخت لري. موږ سره ټول شاګردان درې شپږ کسان شامل دي چې شل کسان د تیر دورو نه پاتې موږ ته او درې څلوخ مونږ نوې جلب کړې دي.
خاغلی فاتح وای اوس مهال د خونکو وسایلو کمی سره مخ دي او که دا کمی پوره شي نو غواړي کورس نور هم پراخه او د زده کوونکو شمیر زیات کړي. د کورس ډیر زده کوونکي هغه طالبان دي چې تر اوسه یې ټوپک پروګو خو اوس یې د کمپیوټر او انټرنیټ زده کړو ته مخه کړې ده. له دوی څخه یو هم د استیناف محکمې کارکونکې نقیب الله دی وایي
او الحمدلله د کورس ډېر خوشاله یو استاد مونږ تر پټیم باندې او په ښه انداز باندې درس کوي. الحمدلله مونږ ټول دینه خوشاله.
د تیر حکومت پر مهال د هر ولایت د مخابراتو او ټکنالوژۍ ریاستونو کې یاد کورسونه جوړ شوي وو چې پکې دولتي مامورینو او د کمپیوټر او انټرنیټ نورو مینوالو زده کړې کولې چې په زرګونو کسانو پکې د کمپیوټر او انټرنیټ په برخه کې مهارتونه زده کړي او اوس مهال له کومې ستونزې پرته خپلې ورځنۍ دفتري چارې پر مخ وړي.
د خبرونه په دې برخه کې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کوي چې ملالۍ بشیر چمتو کړې ده.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل اخیری ګڼه کې د افغانستان په خاوره کې دننه د پاکستان د هوایی بمباریو تلفاتو زیاتېدو ته په پام یوه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې د طالبانو د حکومت ته چارواکو له قوله راغلي چې په ختیځ افغانستان کې د پاکستان د پوځ په هوایی بمباری کې د وژل سویو کسانو شمیر لږ تر لږه 15 ته ورسید. په مقاله کې یادونه سوې چې د اګست له 15 راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي پاکستانی چارواکو ادعا کړې چې سخت دریځي له افغان خاورې پر پاکستان حمله کوي. طالبانو تروریستي ډلو ته د پناه ورکولو تور رد کړی دی. وروسته لولو چې د خوست د اطلاعاتو او کلتور رئیس شبیر احمد عثماني ویلي چې د شنبې په ورځ په سپیدو کې پاکستانی الوتکو په خوست او کنړ ولایتونو کې په هوایی حملو کې د ښځو او کوچنیانو په ګډون ملکیان وژلي او 22 نور یې ټپیان کړي. د طالبانو حکومت دا حمله وغندلې او ویل چې د دواړو